Azadi Radyo. Radyo Azadi.
جمعه دوری اتم د مارچ و وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماښام تر او بجو په ټول افغانستان کې په منځني څپه دوله شپږنیوي او د افغانستان په ډیرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده چې زحمت چی بری وړاندې کوم. سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې مو کابل ته د طالبانو د یوه پلاوي له سفره خبرو چې نن روان دی. له یوه متخصص ډاکټر سره غږېدلی وو چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې راښیي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. افغانستان د کورونا له امله له ملګرو ملتو د ترانزیټي اسانتیاو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې چارواکي له چاودیدونکو موادو د یوه ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر چین زیات شو. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنېدل یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې کړې دي. ارک په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو راستنېدل چې د کورونا ویروس ته سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایرانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کورونا ویروس ته خپراوي له پلوه د اندېښنې وړ بللی وو. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوې او یا دې هیواد ته د سفر سوابق لري. د هر د خبر پاڼې له مخې ښاغلی ګوتیرش ته هم ویلي چې ملګري ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه څو دې هیوادونو ته اکمالات په سم ډول ورسی شي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یوه موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتي ځواکونو لخوا یو لړ عملیات تر سره شول چې په پایله کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو.
د شاغلی حسرت په وینا دا موټر د عثمان خیلو په سیمه کې پرون مازګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو دا موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو. د تخار امنیه قمندانی وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي. د تخار د امنیه قمندانی ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دا نښته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشوه.
طالبان اوجا کمین داشتن همزمان با رسیدن نیروهای امنیتی
طالبان هلت کمین نیولی و او د امنیتی ځواکونو لر رسیدو سره سم نشته پیل شو چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان وژل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیانو اسیران شول. د تخار د امنیت قمندانی ویان زیاته کړ چې افغان ځواکونو لدې ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم تر لاسه کړل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې 3500 کسان په کورونا اخته دي. په دې ډول دغه هیواد تر چین چې هلته د کورونا د ناروغانو شمیر 1,902 کیشي او تر ایتالیا چې هلته 1,509 کیشي مخکې شو. خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1,200 تنه د ناروغۍ وژلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین ښکته ده. متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمیر افرادو نوی بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې وویل په نوی بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه تجارتي شرکتونه جګپوړي چارواکي او کاروبارګان په نقشه سوي چې یا یې د ایران د سپای پاسران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کوه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. د امریکا عدلی وزیر ویلیام بار پرونوویل مادورو او د هغه همکاران د فارک په نوم د کولمبیا د چریکي ډلې له هغې څانګې سره لاس یو کړی چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شوه او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي. دی وی د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورونو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابي پوځي ځواک یا فارک په نوم د تروریستي ډلې په وسیله د وی توتی تور لګیدلې څو دا ډله متحد ایالاتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي. متحد ایالاتونو همدارس د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې مادورو ونیول شي د $15 میلیون جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو به ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لرې کړي. دا خبرونه د سدي رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو یو پلاوی نن کابل ته ځي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین وای
د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي.
په دې خبرونه کې به په یو تحلیل مطلب کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سولې د تړون په اړه هم واوري چې ستونزې څه دي شته کېږي. د کورونا ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو مو د متخصص ډاکټر ساپی نظر اخیسته.
احیانا یو څوک بهر ته وځي او راځي کور ته مخکې د ارته چا سره روغبان نه کوي یا بهر د بچو روغبان هیڅ چا سره ونه کوي.
د خبرونه په ورستیو کې د شون رنگونه پروګرام کې په کابل کې لوي دکاندار سره شخیدلیو چې د پر کاروبار کورونا ناروغي اغیز کړي.
دې کې د ماشومانو کالي خرڅومه د یو کلن نیول تر 15 کلنه یا 14 کلنه پورې.
احمد شیبریم دا سدی رډو دا خبری مجله د شفیق یار په تخنیکی لارښوونه مختوړه. تمه ده چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاړ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند اسدی رډو ته ویل چې دا پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه خبري وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یو وشت غړي لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو پلاوی بل افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشی کولو په اړه له تخنیکی پلاوه خبري وکړي.
زموږ له خوا به یو هیئت به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی به په بین الافغاني خبرو کې د دې یوشت کسیس پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کې دوه وروسته پیل شي. تکل شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی موافقې لمخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د خوشی کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوی د غورا کولو په بهیر کې د ځند لکبله د خبرې تر اوسه ځندېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل دي چې د طالبانو سلطنه بندیان به د سه شنبه تر ورځې پورې چې د مارچ 1.5 نیټه ده په مشروط ډول خوشی شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د چهار شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لاره په دوهمه غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خبر شو ویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبانو ومنل چې په نږدې راتلونکي ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوریت دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبري ولري تر څو د جمهوریت له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحیح وضعیت او او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسې پذیرۍ ته په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي، سل تنه زندانیان د مارچ تر دیرشمې پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سل تنه بندیان خلاصیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له یو دیرشمې نیټې پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی نن کابل ته روان دی. دا هڅې د هغه تړون برخه ده چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ وشو. د امریکا متحده ایالات په علني توګه له طالبانو سره خپله موافقه ستایي او دا یو تاریخي فرصت بللی چې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو په موافقه کې یو شمېر مسئلې شته چې یا مبهمې دي او یا هم په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي دي. له همدې کبله اندېښنې راپورته شوي چې دا موافقه شایي ونه کړای شي په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 لاسلیک سوې موافقه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته اجازه ورکوي چې د امریکا د انتخاباتي کمپاین پر وخت خپله کړې ژمنه پوره کړي او له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي. خو یو شمیر څېړونکي خبرداری ورکوي چې واشنگتن طالبانو ته ډېر امتیازونه ورکړل او په بدل کې یې هغومره څه نه دي غوښتي. په دې موافقه کې د امریکا مهمه غوښتنه سمه نه ده روښانه چې طالبان باید په علني توګه له القاعده تروریستي ډلې سره اړیکې وشلوي. موافقه یوازې دا وایي چې طالبان به خپلو غړیو او نورو کسانو او همداراز د القاعده شبکې په ګډون نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د امریکا او متحدانو د امنیت پر وړاندې وکاروي. موافقه لیک دا هم وایي چې طالبان باید القاعده ته واضح پیغام ورکړي چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري او طالبان به له دې شبکې سره همکاري نه کوي او د دوی د جلب او جذب د فعالیت او افغانستان ته له ننوتلو به د هغوی مخه نیسي. خو په دې موافقه لیک کې د مشخصې ژمنې په اړه نه دي راغلي چې طالبان به له القاعده سره هر ډول اړیکې شلوي. په واشنگتن کې په وډرو ویلسن نړیوال څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا څېړونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د امریکا غوندې په بیړه موافقه نه غوښته او په اسانۍ هر ډول غوښتنو ته نه ویلای سوای. خو امریکا چې دې موافقې ته لیواله وه د طالبانو لخوا له القاعده سره د اړیکو شلولو پر ځای دې ډلې ته د ځای نه ورکولو توافق هم کافي و. امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو خبره دایمي اوربند او واک ویشلو اړوند د بین الافغاني خبرو له بریالیتوب سره نه ده تړلې. د دې پر ځای د امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو له هغې ژمنې سره تړاو لري چې باید د تروریزم او داعش ډلې غوندې سخت دریځو ډلو پر ضد جګړه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل مشروط دی. مارک اسپر د فبروري 15 نیټه په واشنگتن پوسټ کې ولیکل که د طالبانو او اوسنی افغان حکومت ترمنځ په سیاسي برخه کې پرمختګ دوام وکړي امریکا او متحدان به یې تر 2021 کال پورې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. خو که پرمختګ ودرېږي زموږ د وتلو بهیر به هم ودرېږي. خو دا خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ په موافقه لیک کې نه ده ذکر سوې. د موافقې له مخې امریکا خپل ځواکونه ایستلی سي حتی که د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړه دوام هم وکړي. همداراز په دې موافقه کې هیڅ ذکر نه دی سوی چې امریکا به څه ډول ارزوي او څاري چې آیا طالبان خپلې ژمنې پوره کوي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د موافقې تر څنګ دوه محرم اسناد شته چې د پوځیانو د خوندیتوب په خاطر یوازې د امریکا د کانګرس له غړي سره شریکېدای سي. د راپور له مخې په دغو اسنادو کې نظامي اقدامات راغلي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به کیږي. د دواړو لوري لخوا به څه ډول حملې نه کیږي او امریکا به له طالبانو سره د خپلو پوځیانو د موقعیت په اړه څنګه معلومات شریکوي چې د وتلو پر مهال ورباندې د حملو مخه ونیول سي. د امریکا د کانګرس غړي چې دا اسناد ارزولي وایي په دې اړه کافي میکانیزم نشته چې تایید کړي طالبان به موافقې ته ژمن پاتې شي.
لا یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې په اړه اوریدلی شي. د سولې خبرې د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې څه ځنډنې شوې دي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
Stars and Stripes رسپانه لیکي چې د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به افغانستان د زرګونو زندانیانو خوش کېدل پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې یو اساسي شرط د بندیانو خوشي کول دي. افغان حکومت او طالبانو د چهارشنبې په ورځ موافقه وکړه چې بندیان به خوشي کوي. ورسپانه لیکي چې دا موافقه څو ورځې وروسته تر دې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې دی ونه توانېده چې د ولسمشر اشرف غني او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د تیر کال د انتخاباتو پر سر رامنځته شوې ستونزې حل کړي. نو واشنگتن غواړي چې یو میلیارد ډالر مرسته له افغانستان وګرځوي. سټارز اند سټرایپس لیکي د سولې د خبرو د ځنډېدو عامل د دغو دوو سیاسي مشرانو ترمنځ اختلاف بلل شوی دی، ځکه چې له دې سره د حکومت د سولې د پلاوي ټاکل وځنډېدل او دا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د توافق یو بل اصلي ټکی دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې حکومت د چهارشنبې په ورځ د سولې پلاوی معرفي کړ چې له طالبانو سره بین الافغاني خبري مخته یوسي، او لږ مخکې تر دې اعلان طالبانو او حکومت وویل چې دوی به د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. تمه وه چې دا تبادله نږدې دوی اونۍ مخکې پیل شوې وای. افغان حکومت موافقه کړې ده چې د مارچ تر اخیره به سل تنه طالبان له زندانه خوشي کړي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې به د افغانستان حکومت نږدې 15,000 طالبان له زندانونو خوشي کوي، او د دې په بدل کې به شاوخوا زر تنه بندیان طالبان آزادوي. سټارز اند سټرایپس لیکي چې د زندانیانو خوشي کېدل او د حکومت او طالبانو خبرې لکه څرنګه چې وخت ورته ټاکل شوی و تر هغه وخت وځنډېدلې. ورسپانه د خپلې خبرې کړې مقالې په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي تمه ده چې د طالبانو او حکومت استازي په راتلونکو ورځو کې مخامخ خبرې وکړي، او د دې خبرو په ترڅ کې د زندانیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو په اړه بحثونه وشي چې له دې سره به په افغانستان کې سولې ته لار هواره شي. یوې بلې امریکایي خپرونې فارن پالیسي بیا یوه بله مسله راخیستې ده. د خپرونې لیکي چې په تیرو څو اونیو کې په سلګونو زره افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. ایران له څو هغو هیوادو څخه دی چې کورونا سخت ځپلی دی. په ایران کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پنجشنبې د ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې څه باندې 20,000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې بیا د پنجشنبې د ورځې د شمیرو له مخې 4,000 تنه په کورونا مبتلا شوي دي. فارن پالیسي لیکي چې له دې ډلې څخه 500 تنه هغه افغانان دي چې په وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي چې شاید دغه کډوالو له ډلې څخه ډیر نور هم په کورونا اخته وي، خو په افغانستان کې د دې ناروغي د تشخیص سم مرکز یوازې په کابل کې دی او د معایناتو نتیجه وخت غواړي. ازادي راډیو په منځني صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوري، اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. څرنګه د کورونا له ویروس څخه ځان وساتو؟ له ماکسونو څخه څرنګه استفاده وکړو؟ څو وخرو چې ګټه راته وکړي؟ د ډاکټر رفیع الله صاحبی نظر مې په دې اړه خیسې د مرکې په پیل کې شاغله صاحبای وي.
مخکې د دینه چې لاسونه وینځي یا نور اقدامات کوي باید چې د کورو نو ځخه خبره ده چې سره قرنټین چې توا یې ځم په امو خبره کور کې پاتې کېدنه د څو وخت لپاره تر څو د مرز د شرایط مخنیوي وشي باخه خبره ده. دا که احيانا یو څوک بهر ته وځي او راځي کور ته مخکې د ارته چا سره روغبان نه کوي یا بهر د بچ روغبان هیڅ چا سره ونه کوي، چې څنګه یو کلتور داسې ده چې هر څوک وینو بچ روغبان وکړو لاس ورکړي دی نه بچ ځان وساتو. حداقل یو څوک چې وینو د لره نه یو 2 متره پورې بچ فاصله کوي، سلام علیکم او کور ته چراغلو. نو چون په کور کې زنانه دي نه سپینګری دي ماشومان دي هغه سره بچ سلام علیکم نه مخکې کدا 2 متره مې اړینه مخکې را خپل لاسونه په صابون سره و وینځو. هدا اقل یو شل ثانی او دیر ثانی او لپاره او بعد دا غن او تاخ تر نو ځا کم کالی چې متا غوستي د کاغذ تبديل شنو ښه خبره ده. د مخنیوي لپاره هم دغه خلار ده بل لار نه لرو
تر کلتور پوری. ډاکټر صاحب تاسو بډیر ناروغان لري چې په عادي حالت کې په نورو ناروغي اخته دي، په یوه حالت کې هم خلک کلتور ته شاکوي. مثلا که یو څوک جلدی ناروغي لري اخله چا سره په غیش پښتنه نه کوي، نو کورونا هم د ستر واخلي چې مشکل را منځ سوي ده. باید د غوړو کلتورونو ته انسانان شاکړي.
مونږ چې ته یو عادي ناروغي د جلدی ولې ټول خلک ته ځان یو رقم کرکا کوي او ستروغ ورنه کوي لاس نه ور کوي، نو دا چون دغه په نسبت باندې ډیر خطرناک ده. نو باید چې د دې کلتور ته شاوړې ټول خلک مونږه او دا یو عمومي یو لاند وخت د پاره دا کلچر وګرځو چې چا سره ستوري نشي ونو کور وغبار ونه کو
کوم کسان چې په کورونو کې دي مثلا په کابل یا د افغانستان په نورو ولایتونو په کلیو باندو کې د ځینو خلکو طبي خبره ده چې اقتصاد خراب ده، لیکن تاسو د ډاکټر په صفت باندې دوی ته څه لارښوونه کولی شئ چې داسې مواد وخوري چې له اقتصادي پلوه ارزانه هم وي او د کورونا د ویروس د مخنیوي په برخه کې اغیزمن هم وي؟
ښه خبره ده چې سبزیجاتو نه ډېره استفاده وشي، ځکه سبزیجاتو زیاتره هغه ویټامینونه لري چې د بدن مقاومت پورته وړي، خصوصا ویټامین سي. پس سبزیجات چې د شنه پاڼې والا کده هر څه وي دا ټول خوراک د پر هم د اقتصادي د وجنه په پلو ارزانه دي او د صحي طرفه دا ډېر مفید دي، ځکه هغه مهم ضروري ویټامینونه چې دي خصوصا ویټامین سي په دې کې ډېره ده.
ځینې کسان وایي چې دا ضد عفونی مواد نشته او پکولو دا شان په درملتونونو کې ګرانه شوي دي، که څوک پیسې نه لري چې دا واخلي تاسو څه لارښوونه ورته کوي؟ څه کولی شئ چې په څه ډول باندې دی کولی شئ چې دغه څه یو مواد په کور کې تیار کړي تر څو له هغوی کې په نسبي ډول استفاده وکړي؟
شبر تر دا خو اسانه طریقې لري، دا مهم نه ده چې دا د الکول که چېرته الکول قیمته یا بازار کې نه وي، نو زمونږ استاد په عامیانه خلکو ته مایع سفید کن یا بلیچ په نوم یادیږي، بلیچ نه کولای شي یو عادي مایع جوړه کړي او دا مایع د میکروب د سرایت نه مخنیوی کوي، په کم ځای کې میکروب په هغه اول چې ورځ یو دفعه یا دوه دفعه چې هغه یو عادي فرمولا لري چې د هغه په واسطه جوړیږي، خپل کور کې هر څوک جوړولی شي او ډیر ارزانه او اسانه طریقه لري.
ځینې کسان دا وایي زنه پېژم چې له طبي لحاظه دا څومره سمه خبره ده، مثلا وایي که چیرته د دروازو لاست یا دغه باید زړه افونی شي، وایي که هیڅ هم نه وي در سره کېدای شي چې په اوبو کې مالګه څوک واچوي او دا مالګه پکې حل کړي او له هغه وروسته په دغه اوبو باندې ووینځي، آیا دا هم تاثیر لرلی شي؟
دا دومره تاثیرات فکس نه دي چې دا تاثیر ولري که نه، که نه یې اخري چاره بله نشته، ولی زه یو څه ناڅه کومک کولی شي، ولی داسې څرنه نشته چې دا بيخي ثابت کړي چې د کورونا وایرس د مخنیوي نه د اوبو مالګې استفاده وکړي.
نه، د کورونا وایرس لپاره برخه کې نه ډاکټر صاحب، کچرته په
عمومي میکروب د پاره ډیر ښه دی.
عمومي خو په ورته وخت کې فکر نه کوي چې د عمومي میکروب مخنیوي هم په کار ده تر څو څوک په بل ناروغي اخته نشي، که خدای مکه یو څوک په بل ناروغي اخته شي بیا کورونا هم ممکن زر سره یاتو کی.
دا خبره خو صحیح ده، بس هم ځکه که چیرته سړی په بل ناروغي اخته یا د وجود او عمومي مقاومت کته راشي نو کورونا ډېر په اسانۍ سره کولی شي د ټول سیستم ضعیف کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د امریکا د خزانه وزارت پرون د مارچ په شپږویشتمه په یو بیان کې وویل په نویو بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه شل مخکښ تجارتي شرکتونه جګپوړي چارواکي او کاروباریان په نښه شوي دي چې یا یې د ایران د سپاه پاسداران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کاوه. د بیان له مخې دا شرکتونه او افراد همداراز تورن دي چې په عراق کې د کتایب حزب الله یا اصحاب اهل الحق په څیر ایران پلو تروریستي ډلو ته وژونکې مرستې ورسولې او د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو د سپینولو په فعالیتونو کې ښکېل وو. ویل کېږي دا شرکتونه او افراد یمن ته قاچاقي وسلې وړي، د ایران تیل چې امریکا یې پر خرڅلاو بندیز لګولی د سوریې پر حکومت پلوري، په عراق کې پارونکي تبلیغات کوي او عراقي سیاستوال ګواښي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په متحدو ایالاتو کې کنګل کیږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملې اجازه نه ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستیفن منوچن وویل ایران د مخکښو کمپنیو یو شبکه استخدام کړي څو په سیمه کې تروریستي ډلې تمویل کړي، د ایران د خلکو شتمنۍ واخلي او د ډلو ته یې ورکړي او د خپلو وګړو په پرتله نیابتي ډلو ته لومړیتوب ورکړي. په دې کمپنیو کې هغه ساختماني شرکت هم شامل دی چې په عراق کې سپیڅلي ځایونه او زیارتونه رغوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دا شرکت چې په ایران او عراق کې فعالیت کوي اصلا د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا په نویو بندیزونو کې د دې شرکت اجرایه رئیس محمد جلال معاب هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت د معلوماتو لمخې معاب چې د ایران د کرمان ولایت اوسیدونکی دی د قدس ځواک د پخوانی قماندان محمد قاسم سلیمانی لخوا په 2019 کال کې پر دې دنده ګمارل شوی و. سلیمانی سږ کال د جنوري د میاشتې په لومړیو کې د امریکا د هوایي ځواک په بمبارۍ کې په عراق کې ووژل شو. متحد ایالات دا نوي بندیزونه داسې مهال اعلانوي چې د ایران پلوي وسلوالو په عراق کې څو خونړۍ حملې وکړې او واشنگتن بیا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې تر فشار لاندې دی. له بلې خوا ایران هم د کورونا ویروس د سرایت له کبله له سختو ستونزو سره لاس ګریوان دی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره ټلیفوني خبري وکړي او په دې خبرو کې جمهور رئیس غنی له ګوتیرش څخه وغوښتل چې افغانستان سمندر تلار نه لري نو د کورونا په موسم کې د لازمو ترانزیتي اسانتیاو په برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا سیمې چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې د یو موټر بم د شندولو خبر ورکوي. د تخار امنی قمندانې وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین لوړ شو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام درو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ایم ایس سونل ولم چې د افغان بي سیم شرکت ته لاري ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. د پکتیا له سمکنوی ولسوالۍ سمې الله علی میتندر وای د کورونا ویروس د ویرې له عمله د سمکنوی ولسوالۍ د شهرینه په بازار کې د خوراکي موادو بیا لوړه شوې ده. خپلواک ساپی لالشنګ ولسوالۍ کې د مهترلام بازار لپاره راهیسه قرنټین شوی دی.